پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خپرونه ده. زه اجمل د میر احمد صافی په همکاري ستاسو هرکلی کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ او خوښ به اوسئ. په خپرونه کې په غزنی ولایت وسلوالو طالبانو د حملې په اړه تازه جزئیات در سره شریکوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په څو شیبو کې به د غزنی ولایت کې د وسلوالو پیل شوې ډلې ییزې حملې پای ته ورسیږي. د غزنی په ښار وسلوالو له څو استقامتونو تیره شپه حمله کړې ده. دا موضوع څېړو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په څو شیبو کې به پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پر شا وتنبول شي. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د نظامي چارو کارپوه د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک تېره شپه د لامعلوم وسلوالو لخوا په کابل کې وژل شوی دی، او پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا کړې چې له مخې پاکستاني سرتیري په روسیه کې روزل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په څو شیبو کې به په غزنی ولایت د وسلوالو پیل شوې ډلې ییزې حملې پر شا وتنبول شي. د دولت وسلوالو مخالفانو تېر شپه د غزنی ولایت له څو استقامتونو پر پوځي مرکزونو حملې وکړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل
دقیق په دوه درې نقطو کې هلته لا هم دښمن حضور شته دی، او تر راتلونکو شیبو پورې به مکمله توګه د راتلونکو ساعتو پورې به مکمله توګه د غزنی ښار د دښمن له حضور هلته تصفیه کیږي.
د غزنی دولتي شورا ځینې غړو ویلي که حکومت د روانو امنیتي تهدیداتو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي، ښایي دا ښار د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوځي. په همدې حل کې په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو ویلي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ په غزنی کې د وسلوالو پر ډلو هوایي بریدونه پیل کړي دي. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت او امنیتي ارګانونه ویي چې افغان کمانډو ځواکونه هم هغو سیمو ته رسېدلي په کوم ځای کې چې جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د نظامي چارو کارپوه د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک تېره شپه د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تېره شپه د کابل د دوهمې امنیتي حوزې اړوند کارتی پروان ساحه کې نامعلومو کسانو ویشته دی.
د شپې دوه بجې د جنرال صاحب زلمی وردک په کور باندې نامعلومه وسلوال ورغلی دي، او متاسفانه زموږ یو کادر یو جنرال جنرال صاحب زلمی وردک یې په شهادت رسولی دی.
تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، او د زلمی وردک کورنۍ هم د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
له مدني ټولنې او له علما کرام نه له میرمن نه ټول نه غواړو چې د شریک سي. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار ده.
د افغانستان ولسمشر ویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت په اداري فساد تورن شوی نه وي باید. پاکستان او روسیه د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوي چې له مخې پاکستاني سرتیري په روسیه کې روزل کیږي. د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړی ده. دا موافقه استانبول ته د روسیې دفاع د وزیر د مرسیال الکساندر فومینین د دوه ورځني سفر پر مهال شوې ده. پر دې موافقه پرون په مسکو کې د روسیې او پاکستان د عالي رتبه پوځي او چارواکو ترمنځ هم بحث شو. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې پوځي روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د هغه د دودیز متحد امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا راغلې ده. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې ځنډولي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی دی چې د افراطي وسلوالو پر وړاندې په مبارزه کې کافي اقدامات نه کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي روسي او چین د امریکا د هغه پیشنهاد مخاوني ولا چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د روسي بانک او په مسکو کې مشت د شمالي کوریا د یو بانکدار د شاملولو پړه کړي. روسي او چین پرونه وخت د امریکا پر هغه درخواست انتخاب وکړ چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې په کې غوښتنه شوې چې پر اګرو سویرز تجارتي بانک بندیز ولګوي. پر دې بانک تور پورې دی چې له شمالي کوریا سره پر مالی راکړې ورکړې د ملګرو ملتونو له لګول شو بندیزونو په تیښته کې همکاري کړې ده. د امریکا په درخواست کې په مسکو کې د شمالي کوریا د بهرني تجارتي بانک مرستیال استازي ری جونګ اون هم په نښه شوی دی. په درخواست کې د شمالي کوریا دوه مخکنۍ کمپنۍ درخواست د شمالي کوریا دوه مخکخي کمپنۍ ګڼي چې د واشنگټن له هغو بندیزونو سرغړونه کوله چې تیره اونۍ په روسي بانک او نورو بنسټونو ولګول. او د ازادي اروپا ازادي راډیو د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستۍ موندنو هر کله وکړ. د بشري حقوقو د څار اداروي د ترکمنستان حکومت په 2008 کال کې په توقيف کې د بشري حقوقو د افعال د مرګ مسؤل دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. تیر شپه د دولت وسلواله مخالفانو د غزنی ولایت په مرکز له څو استقامتونو پوځي بریدونه پیل کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په څو شیبو کې به په غزنی کې د وسلوالو پیل شوي ډلې ایزې حملې پای ته ورسیږي. دغلته وضعیت په څه ډول دی؟ له غزنی به تازه حال درته وړاندې کو. د غزنی ولایت د پخواني والي عبدالکریم متین سره په دې اړه غږیدلی یو چې غزنی ولې داسې یو وضعیت ته ورسید چې مرکز یې تر ګواښ لاندې راشي او وسلوال طالبان ورننوځي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې د پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو په برخه کې پرمختګ شوی دی. دا دواړه لوري په دې سلا شوي چې پاکستانی سرتیری به په روسیه کې روزل کیږي. دا به مووري چې د افغانستان د برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواګي دغه شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارد ډالرو حساب کتاب ناڅرګند دی. د خوست ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو له میان د غواړي چې ماشومان ته د 2 کلنې پورې خپلې شي دی ورکړي. که وخت نور ریپورتونه هم لرو. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د سن لکه خبرونو کې مو چې واوریدل تیر شپه د حکومت مخالف وسلوالو د غزنی په خار له څو استقامتونو حمله پیل کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په څو شیبو کې په غزنی ولایت کې د وسلوالو پیل شوې ډلې حمله پای ته ورسیږي. خو په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟ دغلته په خار کې وضعیت څنګه دی؟ په حالاتو کې څه پرمختګ شوی دی؟ وسلوال په کوم ځای کې دي او جګړې چیرې روانې دي؟ دا به په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر سره یاد کو او له دبه واورو. تاثیر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. لومړی خو هیله کوو چې د غزنی په دې روانو ناکراریو کې به تاسو او دوستان مو قندي اوسي. دا راته ووایا چې په غزنی کې په وضعیت کې تازه خبرې څه دي؟
ډېره مننه ګران همکار، هیله کوم چې تاسو اوریدونکي به ټول روغ جوړ یاست. تازه جزئیات خو دا دي چې جګړه که څه هم دا چې اوس پورې تقریبا 12 ساعتونو ته اوړي او ورسېده، خو د دې تر څنګ چې جګړه د ښار په مابین کې قطر شوې ده او نسته، خو هغه ځای کې چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو کرشه ده د خواجه علي سړک پر دې سړک باندې خل خلدزي د دواړو لوري لوري کیږي، او دا هم دا کرشه هم تقریبا د شهر مابین ده او د ولایت او امنیت قومندانۍ ته په څو یعنی په ډېره لنډه فاصله باندې پرته سیمه ده، او په اوسه پورې دغه د شهر وضعیت چې د هغه ډول دی لکه د تیرو 12 ساعتونو چې خلک په ښار کې نه ګرځي، سړکونه بند دي، دوکانونه بند دي او ژوند په ټپه باندې ولاړ دی. خو کله چې څو شېبې ما وړاندې ما د غزنی د ولایت لویان محمد عارف مری سره خبرې وشوې، هغه راته ویلي چې دغه د جګړې د خواجهري سړک ته د کمانډو ځواکونو له را رسیدو سره دغه کرښه ماته شوې ده او وسلوالو طالبانو پر شا تګ کړی دی. خو داسې نه ښکاره کېږي چې دا کرښه دې ماته شوې او ټکونه او هغه خلخل ډزې چې کېږي هغه په هماغه ځای باندې روانې دي.
د راته وای تاسو دی کمانډوز واکونو یادونه وکړه، دغه سرتیری رسیدلی په سیمه کې او عملیاتي پایل کړی کنه څه وای چارواکي؟
څو موده څو وخت لاندې چې ما د کمانډانې د ویان سره او د چارواکو سره اړیکه وسته، هغه وویل چې کمانډوز واکونو را رسیدلی او تر ضربه په شهر کې وضع آرام نشي. که څه هم دغه د دې خبره چې دغه ځواکونه را رسېدلي دي، خو اروایي جګړه تر اوسه پورې اروایي ځواک ونډه نه ده اخیستې او چارواکي دا وایي چې د ځکه د اروایي ځواک څخه کار نه اخلي، استفاده نه کوي، چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو کورنو ته نږدې دي او دوی داسې نه خدای مه کړه چې له دغه ځواک څخه کار واخلي او ولسي وګړو ته زیان ورسیږي.
د تلفاتو په اړه د دقیقې شمیرې خو تر اوسه پورې چارواکو یا روغتونونو څه نه دی ویلي چې تلفات تر اوسه پورې دغه د غزنی د ښار په نښتو کې څومره دي؟
که څه هم یوې خواته په غزني کې د تر دولسو بجو رئیس ته د برېښنا قطع شوې ده او ځینې ټلیفوني شبکې هم وخت نا وخته کار نه کوي یا قطع کېږي، نو د دې عمله له ځینو خلکو سره رابطه هم ډېره په مشکله باندې کېږي. خو د دې مشکله رابطو باوجود هم تر اوسه پورې امنیتي یا دولتي چارواکو د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویلي. یوازې دومره ویلي وو چې په دغه جګړه کې سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او تر پنځو یا شپږو پورې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او اووه تنه چې دي هغه ټپیان دي. خو کله چې ما د ځینې عیني شاهدانو سره د ټلیفون له لارې خبرې وسوې، نو هغوی هغه د ښار د کمربندي پوستو په اړه راته وویل چې دغه پوستو کې ورونه لګېدلي دي او ځینې وسلوال طالبان د امنیتي سرتیري چې دي هغه وژل شوي دي او یا هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. خو کره شمېره تر اوسه پورې هېڅ نه معلومېږي.
ډېره زیاته
بار بار ټینګار کړی دی چې دغه امنیتي ځواکونو سره خپلې اړه خبرې وکړم، خو هغوی هم له دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی تاثیر، تاسو سره به په روانو خپرونو کې بیا هم په تماس کې یو. خپل اوریدونکو ته به د غزنی تازه وضعیت باندې معلومات ورکو. زموږ بل همکار اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، تم خبرونې ته ستړی مشي. تاثیر صاحب مو له غزنی نه واورېده، په غزنی کې لام وضعیت ترنګلی دی، هغه وویل چې کوڅې لام له خلکو نه خالي دي. په کابل کې چارواکي دی غزنی د وضعیت په اړه څه وایي؟
ډیره زیاته مننه ان ستا سلام او ریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاثیر سی ویلې، واقعا د غزنی د خار نه چې کوم راپورونه موجود دي همدغه څه ده. خو د افغانستان د کورونې چارو وزارت کس هم دستي په دی اړه څه ونه ویل او د ازادي راډیو اړیکې ته ځواب ونه وایي. خصوصي به وړاندې ویلي وو چې د غزنی خار حمله به او جګړه به په څو شیبو کې پای ته ورسیږي. د دغه وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی ویلي وو چې د خار په ډیر شمیر سیمو کې وسلوال طالبانو ته ماته ورکړل شوې ده، دوی لمن جوړل شوې دي او په محدود سو سیمو کې لا هم جګړه جریان لري چې هلته به هم دغه مخالفین له پښو نه وغورځول شي ډیر ژر. رحیمی وسلوال مخالفین ته د درنی مرګ ژوبړې د اړولو ادعا وکړه. تر 200 کسانو وسلوال دی ویل چې په دغه نخته کې وژل شوې دي. پولیس او مخالکو ته مرجوب له وخت د خود د دقیق شمیر پاړی 100 ویل. لسیبنه د روغتي چارواکو مازادي رادیو ته ویل چې دوی ته تر دې دمه وته نه ټپیان روغتون ته ورول شوې دي او نور څوک لا ورته نه دی ورول شوی. یو بل خبره چې دا غدام ده چې د غزنی او د کابل کومه لوی لار چې د کندهار او د کابل کومه لوی لار پلاره چې د جګړې لامل لتیری شپې نه تړل شوی د غزنی په ساحه کې وسلوال طالبانو په خپل اعلان کې بیا ویلي دي چې جګړه لا هم جریان لري او ډیر شمیر دولتي سرتیرو ته په دغه جګړه کې مرګ ژوبله وختي د دولتي ودانۍ سوځولې دي او د دوی لاسته زیات شمیر وسلې ورغلي دي.
اکرام د تاسو یو مرکره اخلو د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امن الله کامرانی سره د غزنی د ورستی وضعیت په اړه اکرام الله اکرام مرکه کړی د مرکه اورو.
ورستی هم تیر بیګا د غزنی ولایت په ټول پوسټو او اوزو کوم جوړ کې شاملې چې وکړو او عمله وکړو ځکه او دا د عمله ډیر غټه او بشي ځات کسان وړي ولایت وشر غلې او غزنی ولایت کې د نامسلمان او ناممکنه کار وکړو چې عمله وکړو نو دی هم ډیر کسان مردا شوي او اسکرم سناس لغون نه دی خو بیا هم سناس مرسوي او اوس د غزنی په ښار کې جګړه جریان لري او له کابل نه خاص سړکونه چې راغلي دي لغونه به وکړه هغه غزنی کې دغه تصفیوي عملیات وکړه او بعد لږ څو د رحمن مرار وبایلي او صاحب رحمن له لاسه خلاص شي.
کامران صاحب اوس حالت څنګه دی؟ تیره شپه تاسو یادونه وکړه چې له څلورو خواو نه په غزنی ښار باندې حمله شوې وه، اوسنی حالت کرا ته لږ تشریح کړئ.
اوس هم جنگ جریان لري په ساحو کې چې حکومت یې امنیتي ځواکونه نه دي ورسېدلي او هم اوس هم طالبان وجود لري او په ساحو کې طالبان دغه مقاومت کوي ورسره. نو
دقیق راته کامران صاحب دقیق راته ویلی شي چې کومې ساحې
تقریبا دغه د اول افزي ساحه د درې معموله ساحه د ترکی آزاد ساحه د بالایسار ساحه دوو ساحو کې اوس عمل هم دوی دي او په نورو بعضو ځایو کې مخالفین شته خو جنګ ورسره جریان لري.
یو شمېر راپورونه داسې وایي چې وسلوالو مخالفینو ځینې دولتي ودانۍ سوځولې دي، تاسې معلومات لرئ په دې اړه؟ او د ولسی خلکو وضعیت څنګه دی؟ عام خلک د خار اوسیدونکو په کوم حالت کې دي؟
مزور روان تر اوسه پورې خاص معلومات نشته، بیا هم امکان لري چې مزور به ولري په خاطر به خیر څنګه او ډیر جنگ وکړي.
د روسي پښتنې په توګه کامران صاحب چې ستاسي غوښتنه صد په دې اړه باندې د مرکزی حکومت نه
اوسې دا وسمه غوښتنه ده چې شپږ پوس امنیتي ځواکونه باید راشي او دا صاحب ته سیاسي تر څو د جنگ دوامدار او نه غځيږي او دا له سوسه غزنی څخه تجهیز ته پاتې کیږي.
د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امن الله کمرانی سره مو د غزنی د ورستی وضعیت په اړه مرکه واوریده. د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو له برید وروسته د ریپورتونو لمخې جګړه اوس هم روانه ده. زما بل همکار احمد تکل د غزنی له پخانی والی عبدالکریم متین سره مرکه کړې ده. ښاغلی متین، لومړی په دې اړه خبرې کوي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسید؟
کومه جګړه په دوو برخو وویشو، خپل یو رواني جګړه او بل فزیکی جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لری منطقې یا قصدن یا د لیک مالاتو له وجې یا مختلفو نورې وجې طالبان ته ورخوستې کړې چې دا طبعاً په هغو افسرانو سربازانو قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتاً امن ساحو کې درلودې د هغوی په روانې تاثیر وکړ او بعضې نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح پاته ځو، یو رقم یې د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخپال کړي دي. دوهم په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونه شو کړای او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات طبعا چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
ماتین صاحب مشکل اوس نه دی شروع شوی، غزنی له ډیرو کلونو راهیسې ناامنه دی. حتی فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم ناامنه و. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره ناامنه ساتلی هغه کوم عوامل دي؟
هماغه یا معلومات غلط وو او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط وو او که پلان هم دقیق وو یک معلومات نه وو. هغه وخت کې چې زه والی وم هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرحه مو هم جوړه کړه، ومم لګله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه شوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یو ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم عمره قوت د موږ په غزنی کې په کار وو، عمره قوت موږ نه درلود، او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډېر لنډ شوي وو. لکه قرباغي منطقه کې د اندړو لاره بنده وه، د پکتیکا لاره بنده وه، د یک تقریبا سکوت سره موجه وو. شاوخوا جغتو، خواجه عمري، دا ولسوالۍ تقریبا راټولې شوې وې. نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولای شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او طبعاً د موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کوي.
د تېرې شپې په حمله کې فکر کوئ چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته او په دې توانېدلی دي چې په پراخه اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلودو، یو تعداد اشخاص هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو، سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد هم په ښار کې لرل.
د غزنی د روان وضعیت په اړه د غزنی د پخوانی والی عبدالکریم متین سره مرکه تاسو واوریده. دوستانو، موږ به د غزنی د روانو پیښو په اړه د تاسو په روانو خبرونو کې هم په تازه معلوماتو خبر ساتو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا کړې ده. د دې مخې به یو شمېر پاکستانی سرتیری په روسیه کې روزل کیږي. په مشال راډیو کې زما همکار پامیر ساحل دا موضوع تعقیب کړی ده، هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. ساحل صاحب، لومړی خو خبرونه ته ستړی مشي، بیا راته دا ووایه چې د پاکستان او روسیې د دغې پوځي همکاریو د نوي هوکړې جزئیات څه دي؟
مننه. دا د اگست پر شپږمه او اوومه نیټه، یعنی د سه شنبه او چهار شنبه پر ورځ باندې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن پاکستان ته ورغلی وو. هلته دوی یوه کاري ډله جوړه کړې ده دواړو هیوادونو، نو د خپل پلاوی مشري کوله. هغه ځای کې دوی دا فیصله وکړه چې پاکستانی سرتیری به اوس د روسیې په انسټیټیوټونو کې روزل کیږي. د دې تایید بیا د روسیې د دفاع وزارت هم وکړ، او تر هغې وروسته بیا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې موږ له روسیې سره تعلقات ښه دي او لا پراخیږي، او دا یوازې پوځي یا دفاعي نه دي، بلکې دوړخیزه همکاري په نورو شوبو کې، نورو څنګه کې هم سره کوو.
پامیر سایل، دی روسی سره دی پاکستان په خانه یو اړیکو ته تاریخ ته وکتل شي، چندان اړیکې نه درلودي. په څنګه توګه په پوځي برخه کې پاکستان ډیره اتکا په لویدیز باندې، په امریکا، برتانیې او نورو هیوادونو باندې درلودله. څه فکر کوي چې دا دی پاکستان په پوځي روابطو کې یو لوی بدلون نه دی؟
ښکاری هم داسې چې دا لوی بدلون دی. ما په دې اړه باندې له شنونکو سره خبرې وکړې، په پاکستان کې هم او له پاکستانه بهر هم. په پاکستان کې د پاکستان د پوځ پخوانی یو جنرال دی او شنونکی دی، طلعت مسعود، هغه راته وویل چې امریکا په پاکستان بندیزونه ولګول. د امریکا رویه او فشار داسې دی چې پاکستان اوس له چین او له نورو هیوادونو څخه کومک غوښتو ته اړ شوی دی، او هڅه کوي چې خپله د ملګرتیا دایره وغځوي. په برتانیا کې مې چې د چتم هاوس د څېړنیز مرکز له څېړونکو عامل خان سره خبرې وکړې، نو هغه راته وویلې چې دې کې دوه صورتونه دي. یو خدا دی چې پاکستان او روسیه دواړه سیاسي پیغام ورکول غواړي امریکا ته، چې په کومو ځایونو کې چې ستاسو نفوذ کمزوری کیږي یا تعلقات مو خرابیږي، هلته به روسیه مخې ته راځي. دویمه خبره پکې دا وکړه چې د روسیې تعلقات زیاتره په ناسم معلوماتو یا ډیس انفارمیشن چې ورته وای په داسې یا په یو ډول پروپاګنډي باندې ولاړی او د سیمې هیوادونه دا فکر کوي چې په ډیره ارزانه بیا باندې روسیا کولای شي چې دا هیوادونه وساتي او یا ورته دفاعي مرستې ورکړي. نو وسنی ساتي ته چې ګورو د پاکستان او د روسیې د تعلقاتو د پوځي تعلقاتو دا ډیر سطحي دي، هغه مر ژور نه دي څومره چې په کارو. بیا چې دې تک موږ ګورو چې آیا د پاکستان دفاعي او نظامی ضرورت به روسیا او چین پوره کړی شي او کنه، نو دا خبره چې ما څومره شنونکو سره خبرې کړې دي، عامل خان دی یا ډاکټر عائشه صدیقه ده یا همدا تلت مسعود پخپله دی، دوی ټول وایي چې نه هغه نشي پوره کړی ولې ضرورت چین او روسیا چې یو ځای شي د پاکستان ضرورت نشي پوره کولای. او دا غیر عمل دادی چې پاکستان ډیرو پیسو او ډیرو مرستو ته اړتیا لري. اوس هم پاکستان د تقریبا 12 میلیارډ ډالرو لکمخت یا تاوان سره مخامخ دی، او کدا په یوه نیمه ونه کې پوره نشي نو د پاکستان دغه نوې د مالی چارو وزیر چر روان دی، ویلو چې حالات ډیر زیات خرابېږي. ورسره په دفاعي څنګه کې د پاکستان ټول سامان آلات چې دی د برتانیې هغه د واکمنۍ له زمانې نه پاتې، بیا د امریکا سره ملګرتوب په دې تیرو اویا کلونو کې، ځکه په سړې جګړه کې پاکستان د امریکا د غرب په کیمپ کې وو، نو هغه ټول سامانونه که الوتکې واخلې، که پرزې واخلې، که د پوځ روزنیزي چاري واخلې، اټولې امریکا سمبالولې. نو اوس دغه سپیر پارټونه یا پرزې بدلول یا الوتکې بدلول یا د توغندیو نظام یا دفاعي نظام بدلول دا پر روسیو نظامونو باندې نشي بدلېدای، نو بیا به هم امریکا ته اړتیا ولري.
ډیره زیاته مننه پامیر ساحل. قدرمنو دوستانو، پامیر ساحل و چې د پاکستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو پر زیاتوالي را سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواګي د دې شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارډ ډالرو حساب کتاب ناڅرګند دی. لخن محمد سین نه تفصیل اورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وای کوم مرستې چې دغه شرکت په نامه شوی او د لګښت واکې یاد شرکت ته ورکړل شوی، حساب ورکولو ته تیار دی. خو کوم مرستې چې له برېښنا شرکت سره د مرستې په نامه یو شمېر بهرنیو مؤسسو او یا یو شمېر نړیوالو بانکونو کړي، د لګښت واکې هم له هغو سره وو او حساب ورکول هم د هغوی کار دی. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل، په دغو مرستو کې هغه مرستې هم حساب شوي چې نړیوالو بانکونو او مرستندویو مؤسسو یې یوازې ژمنې کړي خو تر اوسه افغان حکومت ته نه دي ورکړي.
برښنا در مدیریت 4 میلیارد دخیل نبوده، یګانه پولی که برښنا
دوبویل برښنا شرکت د 4 میلیارد ډالرو په مدیریت کې دخیل نه دی. کومې پیسې چې برښنا شرکت پرې مستقیم مدیریت لري، هغه له یوې ولسوالۍ نه تر بلې او له یوه ښاره تر بله د برښنا د پراختیا پروژو لګښت دی. د مالی وزارت چې د برښنا شرکت په نامه د پروژو لپاره د مرستندوی پیسې اخلي، مونږ یوازې د پروژو د پلي کولو د سار مسؤلیت لرو. مونږ هیڅ فزیکی پیسې نه لرو.
پول بشما مستقیم فزیکی هیڅ نه شته.
خاغلی غالب وویل، له مونږ سره تر 2000 میلادي کال پورې د یو شمېر نړیوالو بانکونو او مرستندویو مؤسسو لخوا د 1.8 میلیارد ډالرو یوازې ژمنه شوې، او کله چې د برېښنا شرکت په نامه انتقال هم شي، د لګښت چارې تر ډېره د بهرنیو مؤسسو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 8 میاشتې مخکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې ګډې کمیټې ویلي و چې برېښنا شرکت باید د 4 میلیارد ډالرو د لګښت وضاحت ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د کمیټې غړي باری سلام سره لدی چې د برېښنا شرکت د لګښتونو راپور یې قناعت بخونکی وباله، خو ویل چې اوس هم په دغه شرکت کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید لرې کولو ته یې هڅې تیزې شي.
پیشرفت شده اما کافی نیست. پروسه توضیح می‌دهد. یعنی پروسه
د موبایل پرمختګ شوه خو کافی نه ده. د میټرونو د توزیع پروسه له پخوا راهیسې جنجالي وه او اوس هم ده. د شرکت د حقوقي جوړښتونو تعدیل اوس هم د برېښنا د خدمتونو له قانون سره سم نه ده. همدارنګه د فروشاتو پالیسی او د برېښنا شرکت ګڼ خدمتونه چې باید د برېښنا شرکت د خدمتونو د تنظیم له قانون سره سم وای، په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
د دې قسمت پیشرفت نشوده.
خو د برېښنا شرکت وای چې د برېښنا د تولید واردولو او متوازن توزیع لپاره لنډمهاله، متوسط او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او شته ستونزې به په وار سره یوه په بلې پسې هوارې شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو هر کله مو کوو یو ار بیا تاسو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړئ. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم یو ار بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په 2 ساعتونو کې به په غزنی خار د وسلوالو طالبانو پیل شوی ډلیز حمله پر شاو تمبول شي. په عین حال کې راپور نوې چې امریکایي ځواکونو د غلطه پر طالبانو بمباری پیل کړي او افغان کمانډو ځواکونه هم د جګړې سیمې ته رسیدلي دي. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د نظامی چارو کارپو د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک تیره شپه د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا د کابل په کارتې پروان سیمه کې وشل شوی ده. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د پاکستان او روسیې ترمنځ د موافقې پر اساس له دې وروسته به پاکستانی سرتیری په روسیه کې پوځي روزنه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو یې روسیې او چین د امریکا د حق پیشنهاد مخه ونیوله چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو روسی بانک او په مسکو کې میشت د شمالي کوریا د یو بانکدار د شاملولو پاړه کړې وه. او د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د سار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د سار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2006 کال کې په توقيف کې د بشري حقوقو د وفعال د مرګ مسؤل دی.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو راوریدل. د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي تاسو کولای شئ زموږ د ویبپاڼې لري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب لاکسونو او پزینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانی پاته ده. او سم راځو 19 پروګرام تھا د انتخاباتو ځنګړې پروګرام وړاندې کیږي.
زما رایا، زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لوري د سب شویو شکایتونو چړنې څرنګواله ته ځانګړې کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای لاسلو زیات هغه کسان چې د نوماندۍ له لومړي لیست نه ایستل سوي یو ځل بیا وروستي لیست ته لار موندلې. د دغه کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت څېړلې دي. په دې اړه چمتو شوی راپور اورو. له لومړي لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو له ډلې 104 توانېدلي چې د نوماندۍ وروستي لیست ته لار پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي عبدالبصیر فیاض د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه څرل سوي او وروستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لاره پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدگی و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه ورستی سول. په مجموع کې 104 د شکایتونو درسوي او 104 تنو ورستی لیست لاره موندلې او 10 تنه چې اعتراضونه یې غیر مواجه وو د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 101 د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 104 دشتنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراري تذکرو په فزیکي اسنادو کې ستونزې او یو شمېر نور هغه موارد وو چې له امله د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د دغه کمیسیون له لورې بشپړ سي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به ولیږل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې په څومره شمېر کې کاندیدان په ځانګړي ډول هغه کاندیدان چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي د کاندیدانو له وروستي لیست نه به حذف سي. خو په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته څو ورځې کېږي چې اعتراضونه وام لري. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې عام خلک د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پریکړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
اشرف الدین کاکړم، زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه چې یو لړ نوماندان د اسناد پر بنسټ د نوملړ څخه ایستلی و تاییدوم او د دوی د کار نتیجه راته د منلو ده، ځکه په دغه کوم وکیلان چې دوی له لیست ایستلی و ډیری هغه کسان وو چې دوی د ځمکو په غصب، فساد او غیر قانوني کړنو کې لاس درلود. نه پوهیږم چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه کسان پر کوم اساس باندې بیرته لیست شامل کړی دی. زما غوښتنه د شکایتونو د کمیسیون څخه دا ده چې په دې اړه باندې ولس او د افغانستان ملت قانع کوونکی ځواب ووایي.
زه نصیر احمد یم، د هرات ولایت اوسیدونکی. زه فکر کوم چې اختلافات په ټاکنیز کمیسیونونو کې به دوی بد اغیز ولري د ټاکنو په روان کې، او زما خپل هیله هم ده چې دغه انتخاباتي کمیسیونونه، ټاکنیز کمیسیونونه باید خپل هغه اختلافونه چې لري دوی د لری کړي، او هغه خلک او هغه نوماندان چې دوی واجد شرایط دي او دوی د خلکو د تایید وړ دي دوی دي د په نهایي لیست کې شامل کړي، او هغه څوک چې دوی په افغانستان کې په خیانت او په نورو برخو کې دوی لاس لري دوی دي بیا بیرته په دغه د نومان په توګه پولیس کې شامل نه کړي تر څو چې د افغانستان د خلکو نمائندي دوی نمائندګي ونه شي کولای. نو زما هیله هم ده چې هغه خلک باید پولیس کې شامل وي چې دوی د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ او د دوی تایید وړ وي. نو دوی دغه دوی کمیسیونونه په خپل مینځ کې هغه اختلافونه چې لري باید لرې کړي تر څو چې په انتخاباتو کې دوی منفي تاثیرات ونه لري.
اسد الله د هرات ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړه چې ابتداد نمندان د لیست خېستلې دي پر ځای او شیخ داو، ځکه چې اکثریت داسې کسان په هغه کې ول چې دوی په مختلفو جرمونو متهم ول، او کچيري ول متاسفانه د شکایتو کمیسیون بیرته یو تعداد کسان لیست شامل کړي دي چې د افغانستان ولس د شکایتو پر کمیسیون هم دا اوس بے باور سو، او نور دا خلق د ولسونه ودی ټاکنو ته د پخوا په څیر هیلمن ندی، او موږ بیا هم غواړو چې د شکایتو کمیسیون څخه مو هیله داده چې دوی خپل پردی لیست باندې تجدید نظر وکړي تر څو هغه کسان چې په تیر دوره کې دوی مؤثریت نه وو او هغوی خیانت او فساد کړی دی هغه بیرته د لیست څخه وباسي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه مو د خلکو نظر واورید. دا چې دغه پریکړه څومره پر ځای ده، د کوم فشار له امله خونه ده سوي، آیا انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو پریکړو کې خپلواک دي کنه، په دې اړه مو یو بحث را بللی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سادات، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید را سره په سټډیو کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، لومړی پوښتنه له تاسو پیلو، انتخاباتي شکایتونو خپلواک خپلواک کمیسون لومړی لیست نه چې کوم کسان تاسو استلی و د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا بیرته د نهایی لیست یا وروستی لیست داخل کړی دی. دغه لیست تاسو ته سپارل شوی ده کنه؟
تاسو پیږی هغه تخویم چې مونږ دغه پر اساس مخته ځو، دوی باید اسد پر لسمه نیټه د غلیس مخترسته ولای وي، اما نن ولسمه نیټه د تر اوسه پورې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون لیست مونږ ته نه دی راسته ولای، او زموږ جدي غوښتنه دوی څخه دغه ده که په دغه لیست کې څومره ځان راځي خدای مکړه د ټاکنو په ورځ چې هغه د میزان اته ویشتمه نیټه د پر هغې باندې منفي تاثیرات ونه کړي، او زموږ کارونه به هم بیا ورځ تر بلې د ځنډ سره مخامخ کیږي. کلکه غوښتنه د دوی څخه وکړه څومره زر چې کیږي دوی د خپلې څېړنې په دې اړه باندې ترسره کړي دي، او هغه لیست چې په اوس کې دوی چمتو کړی هغه د موږ ته وسپاري. مونږ به د یوې ورځې په ځنډ سره بیا مونږ په چاچونه ترسره کوو چې په لیست کې څوک په کوم ځای کې راشي، او د لومړي ځل لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کار د رسنیو په وړاندې، د نظرو بنسټونو په وړاندې، او د سیاسي احزابو د استازو په وړاندې ترسره کوي تر څو پشته پروسه کې شفافیت تضمین شي او د خلکو اعتماد په دغه پروسه یو ځل بیا راوګرځي.
تاسو په دې اړه دوی سره تماس نیولی ده، د دوی جواب درته څه و؟
مونږ له دوی سره په ځلونو ځلونو تماس نیولی، دوی زموږ سره کله چې د لیست په اړه باندې له دوی څخه غوښتنه کوو، دوی وایي چې لیست به نن تاسو ته استوو، سبا به تاسو ته استوو، اما تر نن او سبا پورې دغه لیست اوس هم موږ ته نه دی رسېدلی.
دلیل څه ښیي دوی درته؟
دوی وایي چې په همدې اړه باندې دوی خپلې څېړنې ترسره کوي، او دوی هڅه د دې کوي چې وتوانېږي هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لیست څخه ایستلي وو د هغې په اړه باندې هغه اسناد شواهد دوی څېړي. اما همدا اوس د اتو ورځو څخه زیات دا په دې باندې تیریږي، اما بیا هم دغه لیست له موږ سره نه شریکیږي. داسې نه که چیرته په دغه لیست کې نور هم ځان راځي، دا به د په دغه پروسه باندې هم ناوړه اغېزې وکړي، او خدای مکړه چې د میزان اته ویشتمه نیټه ته صدمه ونه رسوي، ځکه مونږ د ټولو سره ژمنه کړې ده چې مونږ به د میزان په اته ویشتمه د ولس جرګې ټاکنې ترسره کوو.
رشید صاحب، که تاسو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه لومړی لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کسان ایستلی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیرته نه ایستلی، که په دې اړه معلومات راکړي، واقعا دغه پروسه چې کوم ځای د قانون مطابق باید وچل شي، چېرته څه تاسو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
باید ووایي چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړنی لیست اعلانوي او له خلکو سره شریکوي، دلیل دا ده چې خلک په هغه باندې اعتراض وکړي. اعتراض په دې خاطر چې هغوی وګوري چې یو کاندید هغه شرایط او اوصاف چې په قانون کې ورته تعین شوي دي هغه قانون نه لري، باید بیرته لسنه حذف شي، کیدای شي کمیسیون په خپل کار کې اشتباه کړی. نو دلته د شکایت کمیسیون چې دغه لست څیړل ده، خامخا په دې کې به له کمیسیون څخه ځینې اشتباهات شوي دي. ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هم په هغو افرادو کې چې دوی حذف کړي وو او په لست کې نه و راوستلي، او هم په هغو افرادو کې چې دوی شامل کړي دي او په لومړني لست کې اعلان کړي دي. نو د شکایت کمیسیون دنده هم دغه ده چې دوی باید په ډاډه باندې دغه څرګنده کړي چې په دې کې کوم اشتباه نه ده شوی. خو دلته اوس پوښتنه مطرح کیږي چې ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې لوی پیمانه باندې اشتباه کړی ده. موږ په موږ وخت کې هم دغه اندېښنه تاسو سره شریکه کړله، و ویل چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلې غونډې علني کړې وای. کله چې د کاندیدانو اسناد د سیرل موږ اعتراض دا و چې هغه باید علني شي تر څو مطمئنه شو چې په کې اشتباهات هم ترسره کیږي، په هغه کار په سمه توګه ترسره کیږي. او داسې شکایت کمیسیون دا کار کړی، په دې معنی دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپله سیرلونه کې د هم د لیست په جوړولو کې او هم هغه کسانو چې حذف کړي وو په دې کې دوی اشتباهات کړي وو، چې دا ښه ده چې بالاخره موږ دوم پړاو شکایت کمیسیون درلوده چې حداقل عدالت په دې برخه کې تامین شي.
دلته یو موضوع ده چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ځینې هغه کاندیدان چې احتمالي کاندیدان چې تاسو د لومړي لیست نه ایستلي وو دوی بیرته داخل کړي دي، تاسو د کوم معیار په اساس باندې دغه کسان ایستلي وو؟
افغان صاحب، هغه معیارونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره و هماغه لس شاخصونه و چې هغه قانون دغې څخه وړاندوینه کړې ده. هر څوک چې ځان کاندیدوي هغوی باید افغان واوسیږي، د افغانستان طبیعت ولري، د دغه د پخلي دپاره دوی باید خپله پیژندپاڼه یا تذکره د هماغه دوسیه کې دوی کېږدي او هغه باید سټیکر شوي واوسیږي تر څو موږ وتوانیږو پوه شو چې دغه کس د افغانستان طبیعت لري او افغان دی. د دې تر څنګ کومه اداره کې چې دوی کار ترسره کولو د ادارې څخه به کله دوی دغه اړوند وظیفې څخه باید استعفا وکړي او استعفا لیک هم په دوسیه کې کیږي. په ورته وخت کې تاسو پیږی چې ځان کاندیدول دوی باید یو مقدار پیسې بانک ته وسپاري او دغه رسید هم په دغه دوسیه کې وسپاري. همدا ډول لاس شاخصونه و چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته ټاکلی او د هغه شاخصونو پر اساس چې دغه معیارونه نه و پوره کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لیست خېستلی وو. دا چې شکایتو کمیسیون څومره کسان بیرته لیست ته داخل کړي دي او د دوی معیار څه و هغه به ورسته لاغه چې دغه لیست له موږ سره شریک شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راشي بیا به ورسته موږ له تاسو سره شریک کړو چې دوی په کوم معیارونو باندې بیرته دغه افراد اشخاص لیست ته داخل کړي دي او دوی کوم معیار ورته ټاکلی وو چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې دوی بیرته د دې وجر شرایط بلل کېږي چې دوی باید په راتلونکو ټاکنو کې کاندید واوسي.
یعنی د قانون له مخې تاسو دغه صلاحیت لرئ چې دوی نو پوښتنه د کوم معیار په اساس د داخل شوي دي؟
د قانون له مخې هغه لا شخصونه ممکن چې پلی کړي دي اقلا باید وروسته د دې څخه فیصله به وروسته فیصله د شکایت کمیسیون تر سره کوي او دا کسان چې دوی له لیست څخه ایستلي دي تاسو پیږی چې موږ ډیره کمه موده هم ټاکنو ته پاتې ده. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون به بیا هم په دې باندې ځان پوهوي چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون کوم موارد په نظر کې نیولې دي تر څو د افراد اشخاص بیرته د نوموړي لیست ته لاره پیدا کړي او پر راتلونکو ټاکنو کې نماندان واوسي.
دلته که راسو یو موضوع ته چې کم کسانو تقریبا یو سل یو سل کسانې لومړي لیست نه ایستلي وو دلته یو سل څلور کسانې بیرته لیست داخلي په دومره غټه پیمانه کې اشتباه آیا د قبول وړ ده؟
د لوی لویه تخنا په دې کې رامنځته کیږي ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دغه اسناد ډېر په دقت سره څېړلی وي او دوی ته په کار دا وه چې سال د چې دوی خو د ټاکنو مهال ویش مات کړ یعنی هغه په خپل وخت سره لسم اعلان نه کړ ولې چې تاسو هم خپل کار په خپل وخت نه شئ ترسره کولی په دوم قدر کې د خل هغه دقت خو باید تر خپل غور او څېړنې باید تر خپل غور کې ولري له بعد به موږ دلته هم دقت له لاسه ورکړی وو او هم د وخت مراد چې د کمیسیون لخوا نه له بعد موږ دواړه برخه کې ستونزې په ګوته شوي دي.
دلته اندېښنې داسې موجودې دي چې کېدای شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون فشار ته تسلیم شوي. تاسو په دې برخه کې اندېښنې لرئ؟ کوم اسناد او شواهد شې لرئ په دې برخه کې؟
یعنی کوم تر کومه حده پر چې موږ هغه تماسونه لرو خو طبیعتاً چې حکومت ده په حکومت کې ځینې کړی شته چې غواړي له خپل هغه سیاسي اړیکو نسخه ناوړه ګټه واخلي یا په کې سیاسي فشار راولي هغه موږ نشو کولی چې له اندېښنې او له پامه وغورځو. ول تر کومه حده پر چې موږ وګورو یعنی دا صرف د مواصفات او د شرایطو بحث وو او دلته د فشار موضوع به ډېر نه مطرح کیږي ځکه چې اوس مواصفات دا دي چې یو څوک باید 25 کلن وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه دغه مراد کړی نه 25 کلن ثبت کړی ده یا هغه لس نوي سلی ده نو دلته هغه حق لري چې بیرته که سن ثابت وي 25 باید لس ته راشي که هغه سلی باید لس نه ووځي. نو دلته هغه یو موضوع چې پکې اشتباه شوی ده چې هغه د مسله او ډلو سره د کاندیدانو چې په غیر قانوني ډول باندې فعالیتونه کوي د هغوی سره د اړیکو موضوع د غیر رهبري موضوع چې هغه لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی و. دلته یو د موږ اندېښنه دا ده چې باید هغه ځانګړی کمیټې پریکړه نه وي کړې چې 25 نفر اسو کړی وي هغوی صرف ثابته کړی وي او کله چې تثبیت کړی وي هغه د شکایت کمیسیون ته راجه کړی وي. شکایت کمیسیون باید په غاړه باندې پریکړه کړی وي د پریکړې واک هغوی نه درلود چې 25 نفر هغوی اسو کړی. په هغه وخت کې موږ ویل چې د کار نه فقط دوی باید تثبیت کړی وي چې یو څوک غیر قانوني وسله وال ډله رهبری کوي یا غړیتوب لري. کله چې دوی تثبیت کړي هغه شکایت کمیسیون په واک ورکړي او شکایت کمیسیون باید پریکړه وکړي.
کله د وروستي پرمختګو په اړه باندې معلومات راکړي دي انتخابات خپلواک کمیسیون کوم کارونه تر اوسه پر تر سره کړي دي؟
افغان صاحب هم د اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې څه ډول وتوانیږو راتلونکي ټاکنې شفاف تر سره کړو څه ډول وتوانیږو پښتا ټاکنو د خلکو اعتماد باور راژوندی کړو. نن هم محمد باتی ناست درلودله د سیاسي اعزاب له مشرانو سره د حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ ناستې 15 ناستې تر سره شوې. په دغه ناستو کې هم هڅه د دې وشوه چې د سیاسي اعزاب مشرانو ته قناعت ورکړو چې په دغه کمه موده کې هغه وختونه چې تاسو مطرح کړي دي هغه ممکن نه ده چې ولې توانیږو په دغه کمه موده کې دغه ته رسیدګي وکولای شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس پر دې باندې کار کوي چې راتلونکو ټاکنو کې موږ د څه ډول وسایلو څخه استفاده وکړو چې هغه وکولای شي د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. په تیرو ټاکنو کې هغه کوم رنګ به چې استفاده کېدو هغه کسانو چې دوی همیشه تقلب ترسره کولو درغلي کوله دوی به هغه رنګ پاکولو. اما دا ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په دې باندې کار کوي چې داسې رنګ څخه استفاده وشي چې هغه په اسانۍ سره له منځه ولاړ نه شي او هڅه د دې وشي چې موږ په راتلونکو ټاکنو کې داسې کسان چې هغه یو ځل نه زیات رایه کاروي د هغې مخنیوی وشي. په ورته وخت کې به ولسمشر هم تیره ورځ یو فرمان صادر کړو د ټولو دولتي ادارو څخه د دې غوښتنه وکړه چې تاسو په راتلونکو ټاکنو کې به هیڅ اداره د دې حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي، او هغوی ته یې ګوتڅنډنه هم کړې ده که چیرته دا کار چا ترسره کړو دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. چې موږ یو ځل بیا د حکومت له مشرتابه ولسمشر څخه مننه کوو چې دوی د دغه ملي پروسې د پیاوړتیا دپاره او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د استقلالیت او خپلواکۍ دپاره همیشه هڅې کړې دي او دغه ډول اغېزمن فرمانونه دوی صادر کړي دي.
سادت صاحب ډېره زیاته مننه. که د انتخابات شکایتونو د کمیسیون نه تاسو غوښتنه لرئ، کولی سئ مایکروفون لارې تاسې دوی نه خپله غوښتنې مطرح کړي؟
یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه دغه ده څومره زر چې کیږي دوی دې د لیست په اړه باندې زموږ سره خپل موارد شریک کړي، دغه لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي تر څو موږ وتوانیږو دغه لیست نهایی لیست خپور کړو. په دې کې ځنډ د هیچا په ګټه هم نه ده، او په ورته وخت کې دا ځلې بیا د شفافیت لپاره افغان صاحب یو بل کار چې کمیسیون ترسره کړی دی، د لومړي ځل لپاره به موږ هغه لیستونه چې هغه به وروستي او نهایي لیستونه وي هغه کې به قرعه‌کشي ترسره کیږي. په اتو زونونو باندې ویشلې دي، هر څوک د دې غوښتونکی دی چې باید د نوم د لیست په سر کې راشي یا په اوله ورقه کې راشي، اما دا ځلې به قرعه‌کشي ترسره کیږي او دوی او خپل وختي هر څوک په اوله صفحه کې راتلو یا دویمه صفحه کې یا اخر صفحه کې، یعنی د شفافیت لپاره کمیسیون دی ټول ممکنه لارو چارو څخه استفاده کوي تر څو د هیوادوالو لپاره دغه یقیني کړي چې کمیسیون واقعا غواړي چې رڼې شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره شي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون شکایت کوي، د انتخابات شکایتونو کمیسیون چې دوی په خپل وخت باندې محلي سره سم د خپل کار په مخ نه وړي، دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده د انتخاباتو راتلونکو انتخاباتو د محلي لپاره؟
مګر همیشه د خپل اندېښنه مطرح کړې ده. دوړ کمیسیونونه له باده مرغه د ټاکنو د ماحول ویش پورې عادت کې پات راغلي دي، او معمولا یو بل سره پړکوي. ولې په دې برخه کې د ملت لپاره مهم دا ده چې دوی خپل غتوانمندي د ماحول ویش او د وخت په مراد رعایت کې باید ډېر جدي اوسیږي. او دلته د ټاکنو خپلو کمیسیون اعتراض فکر کوم ډېر په ځای هم نه ده، ځکه چې دوی خپل اول لیست ناوخت اعلان کړي ټاکل ویش د ماحول ویش نه وروسته، او بل دا چې دوی په تدریجي شکل باندې لس اعلان کړه. په اول کې دوی دری ولایت اعلان کړل، ورسره لغه نه بیا هم داسې پنځه شپږ ولایت، تر څو چې دوی دا ټول لس اعلان وو تقریبا یو ونه یو تله. یعنی په یو جمله کې وایم چې یو ونه د ټاکنو مهال ویش خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مات کړی ده. و د شکایت کمیسیون طبیعتا چې له دغه مرحله نه متاثره کیږي، ځکه چې هغوی هم وخت ضرورت لري. اوس دواړو کمیسیونو په دې کې بیا له بده مرغه ملامت،
یعنی د دواړو کمیسیونو په کارونو کې ځنډ په انتخاباتو تاثیر نه شي،
اته وستون میزان باندې که تاثیر ونه چوي مستقیمه چې هغه نیټه بدل نه شي، ولې په کیفیت باندې بیا اغیزه چوي، ځکه چې هر مرحله کې تاسو چمتووال په خپل وخت سره ونه نیسي. هلته دقت او کرا سیړنه په خپل هغه اعمالو کې ترسره نه کړی او په عین حال کې وخت په درانه سره ګونه ګوري او هغه نقص کړی، طبیعتا د کار په کیفیت کې هغه به بدلول لري.
اته سپارښتنه سي د انتخابات شکایتونو کمیسیون ته چې کارونه څه ډول او څنګه په مخ باید یوسي.
د موږ شکایت کمیسیون څخه غوښتنه ده چې عدالت په ټولو معنی باندې تضمین کړي، که دوی نه توانیږي چې هغه وخت مراد کړي یا مهالوش مراد کړي، ولې لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې هغه عدالت تر پښو لاندې نه کړي، لکه چې موږ تاسو په دلس کې ولیدل یو څلور نفره بیرته لست راځي په دې معنی چې موږ هلته هغه خپله کره او غوره سیړنه ترسره کړې نه وه. دوم دا ده چې خپل کړنې باید په شفاف تو ترسره کړي، او هر هغه پریکړه چې دوی ترسره کړي هغه باید ځوابګوی واوسي، ځکه چې د ټاکنو بهیر کې حساسیتونه زیات دي، خصوصا سیاسي مراحل ډېر هلته مهم جدي دي. که چېرته بیا دوی شفافه کړنې ترسره نه کړي، د دوی کړنې به اوتومات سیاسي ابعاد ځانته پیدا کړي، بیا په داسې حکومت کې چې هلته تاسې مختلف شریکان لري هغه پړسوب زیاتېږي، او دغه ټوله پروسه کېدای شي له خپل یو لوی تشنج او جنجال سره مخامخ کړي.
رشید صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته وچی، د دواړو انتخاباتي شکایتونو کمیسیون همدارنګه د انتخابات خپلواک کمیسیون ترمنځ نه همغږي په یو بل باندې شکایتونه کړل، یو بل نه ګیلې کړل، آیا خلک به د انتخاباتو باندې نه به ورکوي؟
په ټول معنا سره یو هغه اصل چې دوړ کمیسیون ته ډیر مهم ده، هغه تخصصي او مسلکي چلند ده. کچیر دغه ادارې خپل منځ کې سره همکاري ونه لري، همغږي ونه لري، او دوی پیبل باندې د پړې ملامتی اچوي، نو طبیعتا دلته بیا خلک قرباني کیږي، خلکو رای باندې بیا کې سبا ډېر دوی د شبهات له امله معاملې وي،
یو ډول مسولیت نه دوی تیخته هم کیږي چې ورته راځي، دی باید دوی کې مسولیت نه تیخته کې پړې پیبل باندې
به شک چې بیا دلته خلکو لپاره دغه کمیسیون ډېر ضعیفه، او شاید هغه حرکات هم د ماشومان په شکل باندې
خلاص د دې لپاره چې دا ستونزه حل سي باید څو کې دوړه کمیسیون نه البته
دوی باید خپل ځان سره منظم اړیکه ولري، لکه تر لګه په ونی کې یو ځل دوه ځل همغږي غونډې ولري په لوړه کچه باندې، هغه ستونزې چې منځ کې راغوت کیږي هغه لپاره حل لارې پیدا کړي، نه دا چې د مطبوعات طریقه دوی بل باندې فقط ملامت کړي او اعتراض پیبل باندې وکړي، دا د دوړه مسلکي دوړه کمیسیون لپاره د دې خبرې کې چې دی نه دوی مسلکي چلن یو بل سره نه لري.
بیا هم صدات صاحب راځو تمخ کې اشاره وکړه، وای 3.5 میلیونه کسان بایومټري سیستم ته داخل شي، البته دا سیستم ته چې تاسو داخله ول تر اوسه پر څومره درغلي دي کې پیدا کړي دي، په دې 3.5 میلیونه سیستم ته داخل شي چې کوم ورخه په دې کې درغلي وي.
افغان صاحب هم دا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله او پریکړه دغه ده چې دا 9 میلیونه کسان کله چې ټول سیستم ته داخل شي وروسته د هغه څخه کوم لارې چارې چې دوی په نظر کې نیولې دي دغه پر اساس به بیا وروسته دوی دغه رقم د خلکو سره شریکوي. همداوس هم زموږ د آی‌ټی برخه همکاران په دې باندې کار کوي، اما کوشش دي کې چې اول دوی به ټول سیستم ته داخل شي، دغه نه وروسته بیا هغه کوم د فلټر لارې چې دوی ورته ځنګړې کړي دي دغه پر اساس به پاک رای یا کسان چې دوی په واقعي معنا سره هغه تذکرې دي دوی دی وغسته کړ شوی دي هغوی بعد ناپاک استیکر نو څخه جلا کیږي، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د هواد په ګوټ ګوټ کې بیا هم په یوش ولایتونو کې زورواکان حاکم دي، اغل ته ډیر په اسانۍ سره دوی کولای شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکونکو کې تهدید کړي، دوی ته د یوش مر امتیازات پور کول سره مجبور کړي تر څو هغه استیکر د دوی په ولکه کې ورکړي، اما هر استیکر په هر مرکز پورې چې اړوند ووسیږي او هغه دلته په مرکز کې په سیستم کې داخل ووسیږي دغه څه څوک نش کولای غلطه استفاده وکړي، ډیر ښه معیارونه مو ورته په نظر کې نیولې دي چې د مغه معیارو پر اساس به هغه سټیکر چې هغه کې جال تر سره شوی دی د اصلي سټیکر نو خو به ان شاء الله کیږي او هغه درست رقم به هغه وخت مولتا سره شریک کړو کله چې دغه پروسه بشپړ شي او شاوخوا 9 میلیونه کسان ټول سیستم ته داخل شي.
تمخ کې دا ونه وکړه چې د جمهور ریاست یا ولسمشیز ټاکنې باید د بایومټریک سیستم په واسطه باندې کله توضیحات ورکړي، یعنی د بایومټریک سیستم به تاسو له سکانو تر روان کړي دي کارونه شروع کړي دي کنه د شروع کړي او که شروع کړي کارونه تر کومه ځای پر مخ کې رسیدلي، کدا سیستم لکه توضیح کی یعنی څنګه به تاسو وکولای د بایومټریک سیستم چې نوې د افغانستان کې البته خلکو ته وړاندې کړي.
افغان صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته رهبری کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دوی په خپل کارونو باندې پایل وکړو دغه وخت نه را پدې خو دوی په ټولو لارو چارو باندې فکر وکړو تر صورتون کې ټاکنې شفافې تر سره شي، په تیرو ټاکنو د خلکو اعتماد سخت زیان لیدلی و د همدغې موخې په خاطر باندې موږ هڅه د دې کوله چې داسې یو سیستم رامنځته کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ واوسیږي او ټول پرې اعتماد باور هم وکړي. په هغې وخت کې دغه زموږ لاسنیوی نه حکومت وکړو زموږ د طرحې په اړه باندې هغه هېڅکله د وزیرانو شورا ته هم وړاندې نه شوله او په دې فیصله ونه شوله او ډونرو برستند بنسټونو هم هغه علاقه چې باید دوی درلودلی نه درلوده، د ټاکنو خپلواک کمیسیونو امکانات په لاس کې نه درلودل، موږ مجبور شو دا سیستم باندې ټاکنې تر سره کړو، اما په اوس کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره موږ پوره وخت لرو، همدا اوس نه کچیرته حکومت او مرستندوی بنسټونه موږ ته امکانات په لاس کې راکړي هغه کومې مؤسسې چې غواړي په افغانستان کې د بایومټریک سیستم په کارونې سره دلته غواړي ټاکنې تر سره کړي هغوی خپل سرویګان تر سره کړي پوره وخت ورته لرو او دغه امکانات موږ ولرو، موږ به راتلونکي ټاکنې د بایومټریک سیستم په وسیله باندې تر سره کوو، غواړو څلور واړه پړاوونه دلته د بایومټریک سیستم باندې تر سره شي، د هغه کسان چې دوی واقعا واجد شرایط دي هغه کسان چې د رای ورکونې په ورځ باندې دوی وپیژنل شي چې په رښتینې توګه دا کس د دې وردی یا هغه معیار د پوره کړی دی چې دای باید رای ورکړي کنه، د رای شمیرنې په برخه کې هم باید بایومټریک څخه موږ استفاده وکړو، او هم دا ډول د نتیجې د اعلان په برخه کې چې په اوس کې موږ وخت هم لرو او نن مو چې په مطبوعاتي ناسته کې کوم اعلان خبره کړه د همدې موخې په خاطر مو دا اعلان خبره کړه که چیرته د سیاسي اعضاء او مشرانو د مدني ټولنو غړي او هم دا ډول د معذرو بنسټونو استاد هم غواړي په ولسمشرۍ ټاکنو کې چې هغه هم یو ډیره مهمه پروسه ده او د هیواد زعیم به پاره کې ټاکل کیږي او نوی حکومت به راځي، دوی غواړي هغه پروسه شفافه وسیږي، سر دی اوسه دوی له موږ سره همکار وسیږي ترڅو موږ دغه امکانات برابر کړو او راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې تر سره کړو.
مسادت سره بایومیټریک سیستم لوړ غذاب قیمت یا بای پرې کوي، د دې لپاره چې دغه پیسې تاسو راټولې کړئ تر اوسه پر چا سره په دې برخه کې غږېدلې او چا در سره ژمنه کړې ده؟
همدا اوس په همدې باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار کوي چې څه ډول وتوانیږو د دې لپاره امکانات برابر کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله کومه خاصه بودیجه نه لري، د حکومت مسؤلیت دی چې زموږ امنیت خوندي کړي.
نړیوالو مرستندوی ټولنو مرستندوی اړوندو بنسټونو سره همکاري ټټنه ډبو
دا ځلې مو د سیاسي حزب څخه هم غوښتنه دغه و چې راشي تاسو هم زموږ سره لاس یو کړئ او د همدغه بنسټونو چې هغوی د ټاکنو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي دوی تاسو وهڅوي او تر څو دوی چمتو شي زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي او موږ ته امکانات په لاس کې راکړي.
صدات صاحب کور ودون درنو اوریدونکو ته د ازادي راډیو د نه دیونه په ستر بیا ښه چاره
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې د انجن د کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له آزادي رادیو واوري.